السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړې کې زه منور شاستا سو قربایم نه کې له پرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمې زو نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د خبرونو سرټکی د ژوب احتجاج کوونکو وای تر هغه به احتجاج دوام لري چې غوښتنې نه وي منل شوې نن په ګلګت بلتستان کې په یو ټرافیکی پیخه کې غاڼو کسانو ته مرجوب لا وخته او ایران د خزو حجاب په سرولو لپاره یو واره بیا غشت ارشاد بنوم پولیس فعالوي د خبرونو تفصیل د بلوچستان په ژوب کې د پښتنو لوی جرګې په حکومت غک کړي چې د جولای په 2 منېټه د درې ځای پولیسو د وجنې مقدمه دی د پاکستان په سرحدي ځواکونو یا اف سی جوړه او د پیخي د عدالتي پلټنی وشي د جون په 15مه په دې جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو وکیلانو تحریکونو او قومي مشرانو ګډون کړی و جرګې ته په خواني سېنیټر رضا محمد رضا اویل چې ترسو یې غوښتنې نوي منل شوې تر حق یې احتجاج دوام لري
مقدمه ده د دانسر د اف سی د چیک پوسټ په افسرانو باندې قائم سي دوه مطالبه زموږ داوا چې دا چیک پوسټ د تل د پاره پر دغه ځای ختم سي دریمه مطالبه داو زموږ د صوبې د بلوچستان د های کورټ د ججانو د یو کمیشن جوړ سي دا د تحقیقات وکړي
حکومتي چارواکي وايي کوشش کوي چې د مذاکراتو لپاره جرګه د جولای له 3مې پیل شوی احتجاج په ختمولو قانع کړي د ژوب انتظامی د وینا تر مخه د جولای په 2مه په د نصر سیمه کې د وسلوالو په بریټ کې درې پولیسوالا وجل شوی وو تحریک طالبان پاکستان د بریټ ځمواري منلې و خو ځای خلک وايي د بریټ د وسلوالو د کومېډلې کار نخکاری پښتون ژغورنې غورځنګ خبرداري ورکړی چې که پولیس د دوی د سین صوبې مشر نور الله ترین او نور 15 نیول شوی ملګری سمدستي خوشی نکړي نو دوی به احتجاجونه پیل کړي په کراچۍ کې د دې غورځنګ یو مشر محمد الله مسید پرون مشال لري توول چې دغه کسان په همدغه ورځ ګلزار هجری تانی پولیسو د کومې مسلې په اړه ورغوښتي وو او حملته کې نه ودی هغه زیاته کړه چې که پولیس دا کسان خوشی یا عدالت ته وړاندې نکړي په مظاهرو بلاس پوری کړي خود دغه نه چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د پی ټی ایم حصو کې نه دي نیولې د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې د دین مخ کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او مشران د ریاست پر ضد د خلکو د پارونې په تور نیول شوی خو وروسته یې په عدالتونو کې ضمانتونه شوې دي نن د ګلګت بلتستان په دیامیر ضلع کې د یو بس کندې ته پریوتو په پیخه کې لکتر لګه 15 تنه وجل شوی او خواوشا دیار لس جوړل شوی د پاکستان جیو نیوز او دان رسپانې په خپل ویب پاڼو لیکلي چې دا پیخه د دیامیر په تلیچی سیمه کې شوه د ضلع د پولیسو مشر محمد ایاز دان رسپانې ته ویلي چې په مړو شو کې درې خزه یو ماشوم او یو سړی شامل دي نو موږ زیاته کړې چې دا بس له لاهور څخه ګلګت روانو د روانې میاشتې په لومړۍ ورځو کې هم د ګلګت بلتستان په ځسمه کې په دوو ټرافیکی پیښو کې 15 سیلګری وجل شوی وو او دیار لس جوړل شوی وو د پاکستان حکومت د پېټرول او ډیزل نرخونه کم کړي د خزانه وفاقي وزیر ساقدار پرون په ټویټر لیکلي چې د روانې میاشتې تر اخره د پېټرول په لیټر کې د 9 روپو او د ډیزل په هر لیټر کې 2 روپۍ کمی کوي د دې نرخنامې لمخې اوس یو لیټر پېټرول په 253 او یو لیټر ډیزل په 253.50 پیسې خرڅول کیږي خو په همدې حال کې حکومت د بجلی نرخونه زیات کړي پرون وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې ویغونډه ته ویل چې د بجلی یو یونټ سکام 15 روپۍ اضافه د دوی مجبوری ده او دا اضافه د نړیوال صندوق یا ایم ایف د پور خلاصولو لپاره ضروری ده تاسو د مشال لري خبرونه اورئ ریپورټونه وایي چې ایران با یو وار بیا د غشت ارشاد په نوم پولیس فعال کړی چې په خزو د حجاب په سرولو قانون آمدی کړی د ایران د پولیسو ویان سعید منتظر المهدی نن وویل چې پولیس به د هغو کسانو خلاف کاروي کوي چې په عامو ځایونو کې غیر عادي جامع غوندي او د ټولنیزو اصولو خلاف ورزي کوي دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په ټولنیزو رسنیو د ایران په یو شمیر خارونو کې د پولیسو گاډو د غشت په اړه ناتایید شوي رپورټونه ورکړل شوي دي په ایران کې د 2022 کال سپتمبر کې د یو اس باندې مهسا امینی ترمړي نه او د هغه په نتیجه کې د 100 میاشتو تر نه آرامي ورسته غشت ارشاد پولیس ماته نقل شوی وو او بل خبر دا چې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ په کرکټ میچ کې سریلانکا لوبډلې دا مهال 202 ترنجونه جوړ کړي، شپږ لوبغاړي سوځېدلي او 15 شپېتم اور روان دي او سلور بالونه شوي. سریلانکا کرکټ لوبډلې د پاکستان په وړاندې په 15 ورځنۍ سیالۍ کې لومړی بیټنګ پیل کړی دی. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د دوو ټیسټ کرکټ لوبو دا لړۍ لومړی سیالي ده. دویمه بعد د جولای په 16 په کولمبو کې کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مدرته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې د ریپورتونه واوري. په ژوب کې د بیلابیلو قابونو سیاسي ګوندونو او تحریکونو ویلو جرګه فیصله کړې ده چې غوښتنو تر منل کېدو به احتجاج جاری ساتي. دوی د نورو غوښتنو ترڅنګ د نصر د پیخي عدالتي تحقیقات غواړي. کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران ادا کوي چې د یو مشر په ګډون یې شپږ فعالان پولیسو نیولې. د غورځنګ ځایي مشران وايي په هر حال کې به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي.
پاکستان کې د انساني حقوقو ډېره زیاته پامالي کیږي او بیا د پښتنو سره خو ډېر بد چلن کیږي. چې خلاف پی ټی ایم خپل مبارزه پرمنه مبارزه کړې ده.
د پوځي عملیاتو له وجې په 2008 کال کې لکور مې به کور شوي خلک خپل سي متدستنې د لغښتنه کوي. دوی له حکومت څخه شکایت لري.
ګورنمنت فردر موسره جرګي مرکه بند کړی دی او موسره خبرې نه کوي. ټیبل ټاک ته هیڅ قسم اهمیت نه ورکوي. حکومت خبره ده کوم ډسپلیسمنت ده هغه بالکل دوی مته ته سرخانی ته چولې دي.
بل یو ریپورت کې به واوري چې د پښکال بارارونو خیبر ضلع ته څومره زیان رسولې او ایران وای له افغانستان سره د هلمند اوبو په مسله به لغپل حق څخه یو ګام هم شاته نشي. یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې په کې درته دا سات خبري غړی وړاندې کوو او په خبري غړی کې د ریپورتونو لړۍ ته ورزو. لکه څنګه چې مو خبرونو کې هم واوریدل د بلوچستان په جوب کې د بیلابیلو قومونو سیاسي ګوندونو او تحریکونو ویلو جرګې پریکړه کړې چې تر هغه وخت پورې به احتجاج نه ختموي تر څو چې حکومت غوښتنې نه ومنلي. پرون شوه د جرګې کې ویناوال ویل د انتظامیه لخوا د جولای په 2 د دریو ځای پولیس وجل کېدو ته د ترګرې د پیښې نوم ورکول ورته د پیخ نوم ورکول ورته د منلو وړ نه دي. جرګوال وویل چې دوی غنی پښتنې لري او ادا کوي چې اف سی زواکونه په دې پیخه کې لاس لري، نو ځکه باید د تحقیقاتو لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ شي. د پاکستان سرحدي زواکونو یا اف سی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د بلوچستان حکومتي چارواکو ویلي چې د خبرو اترو لاره د احتجاج کوونکو د ډاډه کولو کوشش کوي. البته د جولای د ویمې د پیخې زمواري تحریک طالبان پاکستان منلیدا. ایوب ترین په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان په ژوب کې د جولای په 15 نیټه د آل پارټیز اکشن کمیټي پر غوښتنه یو جرګه شوې ده. د جرګې ته زیاتره وینا کوونکو د جولای په 2 نیټه و خیبر پښتونخوا ته چیرمه د بلوچستان د ضلع شیرانی په دانسر کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا د پولیس پر یو چک پوسټ د برید په اړه ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. په کوم کې چې د یو سرحدي عسکر په ګډون درې پولیس والا وژل شوي وو چې وروسته تحریک طالبان پاکستان زمواري قبل کړی وه. په دې اړه د سیمې سره تړاو لرونکي قبایلي مشر ملک خیم خان په خپل وینا کې تور پورې کړی چې د سرحدي عسکرو د موجودګۍ له وجې په سیمه کې امنیت مخ تر بلې پر خرابېدو دی.
پیرنګ ور اوسو دا خلک وويسته دا خبره 100% غلطه ده. هر کله چې د غره له خوا ځخه پیرنګ راشي بیا د ګولې او مخ پر ها خوا باندې وي. ما دا ته سرکار موجوده حکومت کم راغلی او په هر شکل کې او کې سپي وي کړي سپي وي کړي سپي وي که هر انتظامیه و بیا ما ول چک سو پیرنګ په غره له خوا راسو یو د غره د پیرنګ ګولې د ثاني پر سر چل پروت کوکه خل ګولې سره نه ځي کوکه په ثاني پر سر باندې چل پروت دي. دا څو واجه ده دا 100% دروازه
نه ده مهاله ته دا ورته ویل دي. بلی غاړي ته یادی جرګې بیلابیل قراردادونه منظور کړي دي. په هغه کې د جولای د 2 نیټ په اړه یو آزاد عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده او دغه ډول سرحدي عسکر د ضلع شیرانی او ژوب سره څخه د استولو غشتنه بیا تکرار کړی ده. په دې اړه به غوږ سو و پخوانی سینیټر رضا محمد رضا ته.
اول خبره دا ده چې دا د درې پولیس شهیدان دا په خوب ویده و په تاڼه کې ځننه دا په شهادت ورسول شو او شواهد هیڅ نشته چې دهشتګردان دا بے پایار مقدمه ده د دانسر د اف سی د چیک پوسټ په افسرانو باندې قائم سي. دومه مطالبه زموږ دا وه چې دا چیک پوسټ دا د تل دپاره پر دغه ځای ختم سي. دریمه مطالبه دا وه زموږ د صوبې د بلوچستان د هایپ کور د ججانو د یو کمیشن جوړ سي دا د دا تحقیقات و کاغه دا تحقیق وکړ چې د اف سی یو څوک نه دی ملوث. موږ به په دواړو سترګو منو د دوی تحقیقات دا به موږ ته قابل قبول.
پر دې مهال د پښتونخوا ملي اومی ګونځلۍ مشر اختر شاه کاکړ زیاته کړه چې تر څو په سیمه کې امنیت نوی ټینګ شوی تر هغه وخته پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي. که څه هم سرحدي عسکر او بیا په خاصه توګه د پاکستان د فوج له لوري په وار وار د دا ډول تورونو نه یوازې په کلکه سره مخالفت شوی دی بلکې ویلي دي چې د فوج تر څنګ نورو امنیتي ادارو د ډیرو قربانیانو وروسته په صوبه کې د اوږدې مودې وروسته امنیت ټینګ کړی دی.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان وایي چې د سینسوبې د غورزنګ مشر نور الله ترین او 15 نور غړي پولیسو نیولې دي. نوی وایي دغه کسان د گلزار هجری پولیسو نیولې دي خو د دغه تانی پولیس ادا کوي چې د پی ټی ایم دغه مشران د دوی سره نشته. د پی ټی ایم یو مشر عالم زیب مسید مشالېړي ته ویلي چې له پښتنو سره باید زیاتې بند شي. هغه زیاته کړه چې که پولیس څوک نیسي نو د قانون مخې دې په لګېدلې تورونه او مقدمه ښکاره کړي. د لومړی ځل دی د لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د امنیتي ادارو لخوا په دې طریقه نیول کیږي. په دې حقله له کراچۍ زمونږ خبريال نیاز علي نور حال راکوي.
د پی ټی ایم د کراچۍ یو مشر محمد الله مسید بیگا مشال ریډیو ته ویل پولیسو پرون د جولای په 15مه د غورزنګ د کراچۍ مشر الله ترین او نور ملګری د کراچۍ خار گلزار هجری پولیسو د یوې مسلې په اړه اختلی وو او چې هغه یې تانې تتللی نو بیا پولیسو د گلزار هجری تانې نه پورته کړی او نامعلوم ځای ته یې استولې دي.
دا د موج د سین صوبایي کوارډینیټر نور الله ترین ورسره د موج 15 ملګری چې ذمہوار ملګری وي په کراچۍ کې نن مازدیګر ټیم یې گرفتار کړی دی او تر اوسه پورې دارک نه لګي. دوی وړي دي د موږ د دوی سره ملاقات تر اوسه پورې نه دی شوی نه یې تر اوسه پورې موږ ته چې په څه پورې پورته کړی دي. خو نور الله ورسره د موږ 15 ذمہوار ملګري تر اوسه پورې هیڅ دارک نه لګي دوی گرفتار کړی دي.
دا پی ټی ایم په وینا چې نور الله ترین او ملګري درې پولیسو په گاډو کې د گلزاري هجری تانی نه پورته کړی او لزان سره وړي دي. خو بل خوا د کراچۍ پولیسو تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی چې نور الله ترین او ملګری په کومه مقدمه کې نیولی. د کراچۍ پولیسو د گلزاري هجری تانی پولیسو ډي اس پي سوهيل فیض مشال لیډیو ته د نور الله ترین او نورو کسانو د نیولو نه انکار کړی او ویلي چې دغه کسان د هغوی تانی پولیسو نه دي نیولي. د پی ټی ایم په وینا چې د نور الله ترین سره په نیولې شوي کسانو کې عادل شاه، یار محمد، ثاقب انگار، قسمت پشتین او حکمت الله پشتین شامل دي. دا پی ټی ایم د کراچۍ کمیټه یو غړي هدایت الله پشتین بیا مشال لیډیو ته ویلي دوی د نور الله ترین او نورو ملګرو په لټون کې دي خو تر اوسه ورته پولیسو یا کومې بلې ادارې هیڅ معلومات نه دي ورکړي. د نوموړي په وینا چې د پی ټی ایم د مرکزي کمیټې غړو سره په تماس کې یو. د مرکزي کمیټې په مشوره باندې خپل لادرک کسانو د موندنې او د خوشي کولو لپاره عدالت سره نور لارې خپلوو. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عالم زیب مسید بیاوایی چې په 1300 میاشتو کې د پی ټی ایم پلویانو په ضد د ریاستي ادارو لخوا دا غیر قانوني کار روان دي چې د پولیسو او ریاستي ادارو لخوا د غورځنګ ملګري پورته کیږي او بغیر له صحیفه یا راهوي بند ساتي.
نو د غرنګ علي وزیر هم گرفتار کړي وو. نن د کراچۍ ملګري اوس نیولې دي. دا ته موږ خو په دغه نظر ګورو عمومي هم په پاکستان کې د انساني حقوقو ډېره زیاته پامالي کیږي او بیا د پښتنو سره خو ډېر بد چلن کیږي. چې خلاف پی ټی ایم خپل مبارزه پرم نه مبارزه کړې ده.
په کراچۍ کې دا لومبه ځل نه دی چې د پی ټی ایم پلویان یا مشران پولیسو نیولې دي. لدی وړاندې د کال 2013 په دسمبر کې او د کال 2019 په دسمبر کې چې پی ټی ایم لخوا په کراچۍ کې لوی احتجاجي جلسې شوې وي. رستو له هغه پولیسو یې پر ضد مقدمه درج کړې وي او بیا نور الله ترین په ګډون نور کسان یې پکې نیولې وو چې بیا په ضمانت خوشي شوي وو. بلخوا د جون په 13 په شمالي وزیرستان کې فوز د غورزنګ مخکخه او له جنوبي وزیرستان د قامی اسمبلی استاذ علي وزیر ونیولو چې د جون په 23 ضمانت منظور شوی. تر دې وړاندې د جون په 14 د ډر اسمل خان صدر تانی پولیسو د غورزنګ بل مخکخ علمزیب مسجد او د هغه خوری محمد سجاد له خپل کورا گرفتار کړل او داوی کړی و چې له هغه سره یې چرس نیولې دي او د هغه ضمانت د جون په 16 شوی. همدارس د مای په 13 امنیتي ځواکونو د پی ټی ایم د شمالي وزیرستان رابطکار عید رحمان وزیر جلال خان او زیکم وزیر هم ونیول. پختون ژغورنې غورزنګ د خپلو فعالانو د نیولو په ضد د جون په 9 په میرعلي کې پرلت پیل کړی وو چې وروسته یې میرانشاه ته وغځولو. د غورزنګ مشر منظور پښتین د جون په 15 وویل چې هغوی د یوې اونۍ لپاره په دې شرط دا پرلت ځنډوي چې نیولې شوي ملګري به را خلاص شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو کورمه ضلع ته د خیبر پختونخوا په دغه ضلع کې په 2005 کال کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوی چې لوجه زرګونه خلک له سیمه به کور شوی وو. دغه خلک خواوشا د 15 کلونو تیرېدو باوجود لا هم خپل سیمه ته ندي ستانه کړل شوی او دوی دا شکایت کوي چې حکومت ورسره د ستنولو لپاره رابطه او جرګې هم تر ډیر وخت ندي کړی. په دې حق له حکومت بیا بیا ویل دي چې دغه سیمه د وسلوالو نه پاک شي نو ورتبه دغه به کور شوی خلک واپس استنیږي. په دې حق لا د ممتاز بنگش ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د خبر پختونخوا قبایلی ضلع کورمنه شاوخوا 15 کاله مخکې بیکوره شوی خلکو په حکومت غږ کړی چې د دوی د بحالۍ لپاره دی ګمونه پورته کړي. په کال 2001 کې د یادې ضلع په بیلابیلو سیمو کې د قبایلو ترمنځ ځنخطو نه وروسته د زرو نه زیاتو کورنو د هیواد نورو برخو ته کډې کړې وي. بیکوره شوی کډوالو د کمیټې مشر ملک اتولا پرون یعنی د جولای په 15 مشالې ډو ته ویلي باید چې د کورمې قبایلو ترمنځ اوربند په معاهده کې د دوی د بحالۍ خبره هم شوی وي. د ویل په ورستیو کې د بیلو ترمنځ د خطو مخنیوي او د هغوی د بحالۍ لپاره یو معاهده لاسلیک شوی و کوم چې د مری معاهدې په نوم یادیږي. د دې نه وروسته په کال 2012 کې د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ په موجودګۍ کې د پړچینار خار معاهده شوی خو لا تر اوسه د کورمې نه بیکوره شوی کورنو د بحالۍ لپاره حکومت سنجیده ګامونه نه دی پورته کړي.
ګورنمنت فردر موږ سره جرګې مرکې بند کړې دي او موږ سره خبرې نه کوي. ټیبل ټاک ته هیڅ قسم اهمیت نه ورکوي. او مته پر شینار حکومت د حالی سچویشن دی او حکومت خبره ده کوم ډیسپلیسمنت دی هغه بالکل به مته ته سرخانی ته چولې دی.
د پړچینار ریفارمز کمیټې په نوم د کډوالو د بهلې لپاره جوړې کړي شوی یوې کمیټې مخکخ ملک منیر مشارې دی ته ویلي چې به کور شوی خلک د هرې قبېلې یا مسلک سره تعلق لري د هغوی بهالي او هغوی د امن او تحفظ ورکول لوی ارزښت لري.
هغوی بنیادی تور باندې پہچان ورکی هغوی بنیاد ورکیږي هغه د یوې معاشري حساب هغه ننتی تر بتر پرتی دي هغوی ته مختلف مشکلاتو سه پوری دي. هغوی پردي کورونو کې اوسیږي هغوی په کرایو اوسیږي هغوی ته تعلیمي مسلې دي.
پړه چنار سره تعلق لرونکي او مشر او د کورمې وروستۍ جرګې غړي ملک جمیل حسین توري ویلي 13 ورځو کې لسلیک شوی معاهده یوازې په سیمه کې د قبایلو ترمنځ د اوربن لپاره و. هر کله چې جرګه کار پیل کړي نو د ځمکو شخړو سره سره به د بې کور شوي خلکو لپاره خبره خامخا کیږي. بلخوا د قدرتی افتونو پر وړاندې د مبارزې صوبای ادارې یا پی ڈی ایم ای ویان احسان دوړ مشارې ډو ته ویلي د دوی سره د بې کوره شوي خلکو شاوخوا 18,000 کورنۍ ثبت دي چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري. د دې نه علاوه پی ڈی ایم ای سره د نورو سیمو ثبت شوي کډوال نشته. د ده په خبره د کورمې او رګزو او د ځینې نورو سیمو نه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته بیرته ورغلي.
بیا په خصوصي توګه دا 15 چکمه قبایلی سیمه دي چې پکې کورم ضلع کورم د خیبر دا او رگزای دا نارت او سوتا د دینا چې سمره هم کډوال وی هغه که په قدرتي افاتو کې وي که په بشري افاتو کې وي هغه ټول واپس تللی دي په سرکاري توګه دلته د نارث وزیرستان د چکم هغه خلک دي چې هغه اوسه پورې کډوال دي چې هغې ته اداد اتله زره ده.
په کال 2001 کې د کورمې په بیلابیلو سیمو کې نښتونه وروسته تر زرو زیاتو کورنو د سیمې نه کډې کړې وي چې تعلق یې د سنی او شیعه قبیلو سره وو. دوی غواړي چې حکومت دې نه یوازې دوی د بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي بلکې دوی ته د تحفظ هم ورکړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 1 د یادې ضلع د بشیرو او ډنډرو قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه ډزې وشوې. د پیښې نه وروسته نښتې د سیمې نورو برخو ته هم ور وغځېدلې او د انتظامیې تر مخه نښتو کې لږ تر لږه لس تنه مړه او تر سلو زیات ژوبل شوی ول. د نښتو مخنیوي او په سیمه کې امنیت لپاره د کوهاټ ډپټي کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر په مشرۍ کې د کوهاټ هنګو او د ورغزو د مشرانو جرګه کورمې ته ورغله او د شپږو ورځو نښتو وروسته یې د قبیلو ترمنځ اوربند وکړ او تر یو کال یې د امن تیګه کېښوده. کورمه د خیبر پښتونخوا یوه حساسه قبیلي سیمه ده چې شیعه او سنی خلک پکې په ګډه ژوند کوي او اکثره پکې د ځمکو او خپلمنځي شخړې مسلکي رنګ واخلي چې په سیمه کې د ناامنۍ او د مرګ ژوبلې سبب جوړیږي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
ورځو بر جنوبی وزیرستان ته د دغه سیمې چارواکي وایي چې په ډزو د وجل شوی یو تن مړې موندل شوی. چارواکي وایي وجل شوی تن چې دین محمد نومیږي د جولای په 1 ناپیژندل شو وسلوالو له مکین سیمې څخه تښتولی وو. لا هم د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې په وزیرستان کې وسلوال فعالیتونو او پوځي عملیاتو خلک په بیا په سیمه پرېښودو مجبوره کړي دي. بلخوا پولیس وایي چې د یادې پیښې پاړه یې پلټنې پیل کړې دي. دا راز حکومتي چارواکو هم په وار وار ویلي دي چې د سیمې امنیت لپاره یې هلې ځلې روانې دي. تفصیل له سیمې د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو او خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جیمې په 13 ورځ نامعلومې وسلاولې د ماکین سیمې اوسیدونکی محمد دین په ډزونو وژلی دی. د پولیسو او خفیه ادارې چارواکیو د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې محمد دین ناپیژندلې وسلاولې په 1 جولای د ماکین نه تښتولی و او د جیمې په 13 ورځ یې مړی میندل شوای دی. د پولیسو چارواکی دا هم وویل چې محمد دین په وژنک شه کاکړ نه پیژندلې وسلاولې په خلاف ایف آی آر درج کړای شوای دی او پولیس د پیشه پلاټنې شروع کړې دي. د ماکین زیډ سار سیمې اوسیدونکی محمد دین د وژنې ذمہوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده ماسید په خپله سیمه کښې امنیتي حالات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
په وزیرستان کښې چې کوم حالات روان دی د څه وخت نه لکه څنګه مارګ ژوبلا داونه دو په علاقه کښې فوج یې طرفه پریشاني نه روان دي په مختلفې علاقې کښې نو دغه حالات دي د وزیرستان رز په رز د خرابولې طرف ته روان دي. دې لته چې موږ وو وزیرستان تر واپس شوی وي د امن په نومرو واپس شوی وي او وس د څه وخت نه مارګ دی ژوبلا دو.
په اسلام آباد کښې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور ماسید د سویلي وزیرستان پر ضلع امنیتي حالات په باره کښې ویایي.
د عوام په کنټرول شپه نه طالب دی نه حکومت دی نه فوج دی. حالات دا ډیپینډ کوي په دغه نورې دوې پارټۍ باندې چې دا کومه سرارټې دي. خلکو وایي چې بس خو چې په امن مې وخت وي په امن مې خپل روزګار وي خو د دوې پولې راسه حالات دا نه بیا دغه دوی ته روغلي دي. لکه ویل د ملک شاه جهان یې چې مړ کړلي چې دا کومې څوک کې څوک راوندی خلک ګبراو دي او خلکو دا وي چې خو بیا وطن پرېږدي چې څوک یې پرېښوای شي چې چا وس نشته طاقت نشته خو د الله په هیلو نوست وي.
د سویلي وزیرستان اوسیدونکي د پاکستان حکومتی چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کښې امنیتي حالات شکاولې د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
او اوس د خیبر ضلع حال درکو د پشکال بارانونو سیلابونو د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په سیر په خیبر ضلع کې هم خلکو ته مالی او ځانی تاوانونه اړولې دي. د صوبې د موسمیاتو محکمې چارواکو ویلي چې د شمالي ضلعو نانیولې تر بالایي خیبر پښتونخوا پورې تیز بارانونه شوي او د جولای 18 نیټه پورې د لا نورو تیزو بارانونو امکان دی. دوی ویلي په کار ده چې په دې روانو څو ورځو کې خلک احتیاطي تدابیر خپل کړي. د تیرو څو کلونو راهیسې په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې د موسمیاتي بدلون له وجې زیات بارانونه کیږي چې په لویه کچه په سیلاب بدل شي او خلکو ته نقصانات اړوي. په دې هکله نور تفصیل د سیمینې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر ضلع ریسکیو یو یو دو دو چارواکو د جولای په 15مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي په لنډ کوتل کې تیز باران نفس سیلاونو به کورونو حجرو او سکولونو ته ننوتلي او یو شمیر کورونو دیوالونو ورسره نړیدلي او د ځنې کورونو چتونه را پریوتلي او دا به هدیرو او مارکیټونو ته هم داخلي شوي. د لنډ کوتل پولیس وایي چې د خیبر درې پلار افغانستان ته تلون کی دوا ٹرالر چې کنټینر پر بار وو په سیلاب کې لاو شوی او په خوڑونو باندې د پلونو د نشټوالي لامل ټرافیک هم جام شوای. د لند کوتل مرستيال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته وای چې تر اوسه ورته د دوو مړو تصدیق شوی او د خیبر درې لارې بهاله باندې کار سر تر سوالای.
اوسه پورې مو سره لند کوتل کې لوی شلمان کې یو ماشوم بو وړ دے ریکور شوے دے او بل چے دے علی مسجد ایریا کی ریکور شو خود فسید خیلو چارباغ دے دا دو ڈیڈ باڈیز دی او زخمین الحمدللہ اس رپورٹ نہیں راغلے او دا سی ویری دلی دے کمرے او دا باؤنڈری وال او دے اطلاع چھرے او دا سی نور جائی نقصان پکے نشتا دے او پا مین پاک افغان ہائی وے بانے ٹریفک ریزیوم شوے دے معمولی گونتا کہ رکاوٹ دا سار باران چون کی تیز ہونا غی سرا بندش راغلے ہو اس پکے الحمدللہ خلل نشتا دے او کار مار پی روان دے ٹریفک شروع دے.
دا لنڈ کوتل یا ویلج کونسلر اختر علی شنوار وائی چھ دے روانو بارانونو سیلابونو ورتا ډیر زیانونه واړول او په کار ده په داسې صورتحال کې حکومت متاثره شو کسانو سره مرسته وکړي.
چې باران د وجې په تحصیل لنډي کوتل کې په کم شلمان کې لو شلمان کې پیروخیلو کې مرداد خیلو کې خوګه خیلو کې په بازار زخه خیل کې او په خیبر کې ډیر زیات نقصان یې کړا دی او کورونه یې را غورځولې دي کمرې را غورځولې دي دیوالونه را غورځولې دي بیخي لیارې بندې شوې دي او پی ډی ایم ای والا چې دي الیا هیڅ درک پته نه لګي په کار دا چې هنګامي په بنیادو باندې دوی سروي وکړل تراشي مړی پکې شوې دي. دا محکمه کار نه کا یو ټریکټر نشته دی یو مده چې شاول نشته دی چې دلته لیاري کولاو کا د خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی ماشومان ته تکلیف دی زنانه ته تکلیف دی لیاري بیخي بند دي.
موسمیات محکمه د جولای په 12مه نیټه د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې تر جولای 18مه نیټه پورې د بارانونو وړاندوي نکړی. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې یو افسر عرفان خان وای چې دا په شکل میاشته او پر روانو دوه ورځو کې به د دغه صوبې په زیاتره برخو کې نور تیز بارانونه هم کیږي.
د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د بارانونو امکان ده. شمالي اضلاع چې دی هغه نه واخله تر بالایي خیبر پختونخوا سره په مختلفو ځایونو کې تیز او زیات باران شوی ده. په ځینو ځایونو کې مثلا زبردست پیښور کې په لږ وخت کې پلنډي کوتل او د خیبر ایجنسی په مختلفو سیمو کې په لږ وخت کې ډیر زیات باران شوی. په لنډي کوتل کې 3.3 ملي میټر نه زیات باران شوی ده. نو خلکو ته پکار ده چې د اوبو کم سیندونه دي یا الګړی دي یا خوړونه دي هغه ته نږدې کړونه د ډډه کوي. پی ډی ایم ایش والا هغه ته هم پهل نه دا فورکاست شیر کړو چې داسې صورتحال وکړي شي او خپل اهلکاران چې دي هغه د دې قسم ته حالاتو لپاره چمتو وساتي.
د قدرتی افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم لخوا په جاری کړل شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د بارانونو په دې تازه لړۍ کې د خلک احتیاطي تدابیر خپل کړي چې د هر ډول مرګ ژوب لینا بچ شي او خپل فصلونه او ساروی د هم تر وژغوري او د دوی چې کومه بنیادی اډانه ده چې هغه ته هم زیان وانه وړي. د موسمیات ماهرین وای د تیر سو کالونو رئیس په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نور برخو کې د موسمیاتی بدلون لوجه زیات بارانونه کیږي او په لویه کچه په سیلاب بدل شي او د نقصاناتو سبب وګرځي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د دې ریپورت سره د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډ استفام وکړي. د بلوچستان په جوب کې د پښتنو لوی جرګې په حکومت غاک کړی چې د جولای په 2 منیټه د درې ځای پولیسو د وجرې مقدمه دی د پاکستان په سرحدي ځواکونو اف سی جوړاو د پیښې د عدالتي پلټنې وشي. پرون په دې جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو، وکیلانو، تحریکونو او قومي مشرانو ګډون کړی و. حکومتي چارواکي بیا وایي کوشش کوي چې د مذاکراتو له لارې جرګه احتجاج ختمولو ته تیار کړي. د جولای د ویمه د پیخې زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې و. پښتون ژغورنې غورځنګ خبرداري ورکړی چې که پولیس د دوی د سین صوبې مشر نور الله ترین او 15 نور نیول شوی ملګری سمدستي خوشی نه کړي، دوی به په احتجاجونو لاس پیل پوری کړي. د غورځنګ فعالان ادعا کوي چې پرون د کراچۍ گلزار هجری تانی پولیسو د کومې مسلې په اړه دغه کسان ورغوښتي وو، همالته یې نیولې دي. خو د دې تانی چارواکو بیا مشال ریډیو سره خبرو کې ادعا کړي چې د پی ټی ایم هیڅوک یې نه دي نیولې. نن گلگت بلتستان په دیامیر ضلع تلیچی سیمه کې د یو بس کندې ته پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او خواوشا 14 ژوبل شوي دي. د ضلع د پولیسو مشر محمد ایاز د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې په مړو شو کې درې ښځې، یو ماشوم او یو سړی شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې دا بس له لاهور څخه گلگت ته روان و. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر ساغدار پرون په ټویټر لیکلی چې د روانې میاشتې تر اخیرا د پېټرول په لیټر کې د 9 روپو او د ډیزل په لیټر کې 2 روپې کمی کوي. د نوې نرخنامې لمخې اوس یو لیټر پېټرول په 253 او یو لیټر ډیزل په 253.15 پیسې خرڅول کیږي. او رپورټونه وایي چې ایران با یو وار بیا د غشتې ارشاد په نوم پولیس فعال کړی چې په خزو باندې حجاب په سرولو قوانين عملي کوي. د ایران د پولیسو ویاند نن ویل چې پولیس با د هغو کسانو خلاف کاروایی کوي چې په عامو ځایونو کې غیر عادي جامع اغوندي او د ټولنیزو اصولو خلاف ورزي کوي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو زنو نړیوالو ریپورتونو ته. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کوي چې له یوکرين سره د غلې د برامداتو یعنی صادراتو په تړون کې د ماسکو غوښتنې له پامه غورځول شوې دي. پوتین د جنوبی افریقا له ولسمشر سره په خبرو کې په دې اړه څرګندونه کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش ویلي پوتین ته یې په یو لیک کې وړاندیز کړی چې د تور سمندرګي لارې له یوکرين سره د غلې د برامداتو موافقه باید عمل فعال وساتل شي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل نور تفصیل راکوي.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنوبی افریقا له ولسمشر سیرل رامافوسا سره په ټلیفوني تماس کې ویل چې د روسیې د غذایی موادو او کیمیاوي سرې د صادراتو پر وړاندې د خندونو د لری کولو په برخه کې د مسکو غوښتنې در اوسه نه دی منل شوی. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د تور سمندرګي لاري د روسیې او اوکرين د غلې د صادراتو موافقه چې تیر کال عملی شوه که تمدید نشي د اعتبار موده سبا د جولای په 18 پای ته رسیږي. دا موافقه پر اوکرين د روسیې د نامواجه یرغل کبله په نړۍ کې د غذایی موادو د بحران د کمولو په هدف لاسلیک شوې ده. د دې موافقې له مخې د اوکرين په غلو بار کشتیو ته د تور سمندرګي د دهلیز لاري د خوندی تیرېدو اجازه ورکول کیږي. اوکرين د نړۍ په کچه د غذایی موادو تر ټولو لوی صادرونکي هیواد دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د روانې اونۍ په پیل کې ویل چې ولسمشر پوتین ته یو لیک استولی او په هغه کې وړاندیز ورته کړی چې د تور سمندرګي لارې د اوکرين د غلې د صادراتو موافقه باید عملا فعال وساتل شي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې ګوتریش وړاندیز کړی چې له روسیې سره د غلې د تړون د تمدید په بدل کې به روس سلخوز بانک چې د روسیې د کرنیز بانک اړوند شرکت دی د پیسو د انتقال نړیوال سیستم سویفت سره وصل شي، خو پوتین ادعا کوي چې دا لیکي نه دی لیدلی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د 2022 کال په جولای کې د غلې د صادراتو د موافقه په برخه کې منځګړتوب وکړ، د روان جولای میاشتې په 14مه ادعا وکړه چې پوتین د دې موافقه تمدید منلای دی، خو کرملین سمدستي دا خبره روښانه کړه چې په دې برخه کې هیڅ راز موافقه نه ده شوې. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې پوتین همدارس دا شکایت هم کړی چې د صدر شوی غلی ډیره برخه شتمنو هیوادونو ته وړل کیږي، نه هغو هیوادونو ته چې اړتیا ورته لري. د روسیې او جنوبی افریقا ولسمشرانو په بیگانه یو خبرو کې په اگست میاشت کې د بریکس د غونډې په اړه چې په جنوبی افریقا کې جوړیږي هم بحث وکړ. په دې غونډه کې د پوتین ګډون وروسته له هغه له شکونو سره مخامخ شو چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 13 مارچ میاشت کې د نوموړي د نیولو حکم ورکړ. کرملین تر اوسه په څرګنده نه دی ویلي چې پوتین په دې غونډه کې ګډون کوي کنه.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
پام کوا
پسلور نیمو بجو
دا مشال پنوم
پپینزو بجو.
دا مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اورید او اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته. ایران یو وار بیا افغانستان سره د هلمند اوبو مسله را برسېره کړې او د دې هواد د انرژي وزیر ویلي چې تهران به خپل حق څخه یو ګام هم شاته نشي. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو مخکې لدې هم دغه ډول خبرې کړې، خو د طالبانو حکومت په جواب کې ویل چې د هلمند سیند اوبو قرارداد ته ژمن دي او د همدې قرارداد په اساس به د ایران د اوبخور لپاره اوبه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې فریده سیال په ریپورت کې اورو.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وايي هیواد به په هلمند سین کې د خپل او بخور الحق څخه یو ګام هم پشان شي. د ایران مهرني مدولتي خبري اژانس خبر ورکوي چې خغلی مهرابيان پرون په تهران کې وی خبري غونډه ته ویل چې د ابراهيم رئيسي په مشرۍ د ایران حکومت به د هم یقیني کړي چې تر وسی وسی هڅه کوي څو په جنوبي ایالت سیستان او بلوچستان کې د اوبو د کمښت ستونزه حل کړي. د ایران د انرژي وزیر په خپل څرګندونو کې زیاته کړي چې که څه هم ایران د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند د اوبو د خوشي کولو په اړه څو ځلی سلا مشورې وکړي، خو ایران لا هم خپل برخه اوبو خور نه دی ترلاسه کړی. مهرابيان وویل چې د ایران حکومت با سیستان او بلوچستان ته د اوبو رسولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د هلمند په سیند کې د ایران اوبو خور په تیرو نږدې دوو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د کابل او تهران ترمنځ د ډیپلوماسۍ لپاره په یوه حساسه مسله بدله شوې ده. د رواني چنګاښ میاشتې په شپږمه ایران وویل چې د طالبانو حکومت ورسره منلې چې په کجکي بند کې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره پلي څېړنې وکړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویل چې د دې کار لپاره به یو کمیټه د دواړو هیوادونو له هغه کمیسیارانو جوړ شي چې د اوبو په موافقه کې یادونه شوي. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو په تیرو نږدې دوو کلونو کې څو ځلې دې ته ورته څرګندونې کړي، خو د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د هلمند د سیند اوبو قرارداد ته ژمن دي او د همدې قرارداد پر اساس به د ایران اوبو خور ورکړي. د مهرابيان د سرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دریز وپوخت، مګر د دې راپور تر چمتو کولو پورې مو ځواب تر لاسه نه کړ. خو د طالبانو حکومت د اوبو لپاره د ایران د پرله پسې غوښتنو په ځواب کې تل د خبره کړې ده چې دوی په 1950 کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ د شاهي نظام د صدر اعظم موسی شفیق په نوښت د اوبو موافقه د ژمندي، خو دوی ټینګار کوي چې په سیمه کې د وچکالۍ
کبله هلمند سیند کافی اوبه نه لري. له دې مخکې جمهوری نظام هم همدا خبره کوله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر لانجې هغه مهال زور واخیست چې د ایران ولسمشر په توند ژبه د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د حق غوښتنه وکړه، او د هغه وینا د طالبانو د چارواکو له غبرګون سره مخ شو، او وروسته بیا په غبرګول میاشت کې د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نیمروز ولایت په سرحدي سیمه کې نښته وشوه چې په پایله کې درې ایراني سرتیري مړه او یو شمېر نور ټپیان شول.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د ایران د انرژي وزیر ویلي هیواد به په هلمند سیند کې د خپل اوبخوار له حق څخه په یو ګام هم شاته لاړ نشي. د تورته سرګندونه د ایران ولسمشر په ګډون نور چارواکو هم کړي، خو د طالبان حکومت تل ویل چې د هلمند په سیند کې په اوبو کې د ایران د اوبخوار په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ شوې پخوانی موافقې ته ژمن دي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل د اوبو د حقوقي چارو له متخصص نظیم سمون سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلي چې له دې سرګندونو د ایران د انرژي د وزیر هدف څه وو.
ایران سره لدی چې پیږي چې سکال او تیر کال د سخت وچکالې لامل په هلمند کې وبنوي، خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان نور ملامت کړي. په داسې حال کې چې موږ تاسو خپلې دي شاهدان یو چې سکال او تیر کال حتی دومره اوبه نه وي چې دلتا تر خپل د نیمروز خلکو ته اوبه ورسي. یعنی که تاسو د اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالیو خلکو نه پوښتنه وکړي، هلته هغوی ته اوبه نه دي رسیدلي او د هغوی فصلونه د اوبو د نشتون له وجې وسوځېدل. نو په دغه صورت کې چې اوبه نه په هلمند کې یا د اوبو مقدار دومره کمی چې لکه جکینه تر دلتا یعنی سرحد پورې نه رسیږي، نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو، یعنی فورس مجور حالات ویلی شو چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیشبینی شوی ده. نو د فورس مجور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالاتو په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکي کال کې چیرې ورختونه زیات وسول، بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی تبعی دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبه ده او که وچکالی ته هم پام وکړو، نو ولې په داسې وخت کې ایران دا موضوع را برسیره کوي؟
په دې کې خوشک نسته چې ایرانیان په دې باندې پیږي چې وچکالی ده او په هلمند سیند کې اوبه غومره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولې د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تلیت موترس پاتې شوی دی. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیما په نوم هغه څلور لوی زیرمې چې په سیستان کې دی او د هلمند د اوبو نه خړوبیږي، سیند نه خړوبیږي، که تاسو چاینیما دا اوس د سټلایت له لارې وګورئ، نو هلته عمره نوبه شته، یعنی میلیونونه متر مکعب اوبو تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو که چیرې ایران ادا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي، نو دغه د چاینیما اوبه له کومه شوي؟ طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي. یعنی موږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ، کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې. نو په داسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهیږي چې اوبه نشته، خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي، تر څو هغه وضعیت چې دوی په تیرې نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي، غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
ډېره زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه سمون صاحب، طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري، د هلمند سیند د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لار لري او د حل لار یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې په هغه باندې باسو شي، هغه مطبوعاتي کوي او په یو ډول مطبوعاتي جنگ یې په لار اچولی. نو دا مسله چې ایران ادا کوي دوی توبه نه رسیږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی توبه نه رسیږي، دا خپله کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي، داسې یو وضعیت پیشبینی کوي، هلته یې حل لارې ورته پیشبینی کړي دي. نو ښه لار دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کاله کېږي، د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده. او ایران اصلا علاقه نه لري چې دغه تړون تطبیق شي، ځکه که تړون تطبیق شي نو موږ به وکولی شو چې ایران ته د هغوی په حساب برابر حقابه ورکو. نو ایران دغه سی وضعیت نه غواړي، ځکه هغوی په اضافه وبو باندې اده شوی دی او د عقابې هر کال کومګ وګورو هغه رسمي ارقام دی په اوسط ډول دی هر کال 2.3 میلیارد یا تر 3 میلیارد پورې دوی متر مکعب پورې اوبه ترلاسه کړي دي. نو دا ښیي چې ایران حتی د خپلې حقابې هم 2 چنده 3 چنده زیاتې اوبه ترلاسه کړي دي او دوی په دې برخه کې نشي کولای که ارقامو ته مراجعه وشي چې افغانستان ملامت کړي چې ګویا افغانستان په دوی باندې اوبه وچې کړي یا دوی ته اوبه نه ورکوي. او بله دا ده چې موږ که وګورو د هلمند د مجموعي خپله په ټوله کې د هلمند حوضې ته وګورو نو افغانستان یوازې هلمند سیند باندې یوازې یو کجکي بند لري چې د کجکي د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت هم اوس کم سوی نظر هغه 5 کلونو مخکې وضعیت ته، ځکه اوس رسوبات دي او اوس هغه ظرفیت ډېر زیات نه لري. نو د افغانستان مصرف د هلمند سیند نه د ایران په نسبت کم ده او د ایران د هلمند ډېرې اوبه چې دي هغه ایران مصرفوي.
دا وو د اوبو د حقوقي چارو افغان متخصص نظیم سمون چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند د سیند اوبو په اړه د ترنګلتیا په حق لې زمونږ له همکار احمد تکل سره خبرې کولې.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په پاکستان کې د وفاقي حکومت ايدي مودې ختمېدو ته خواوشای و میاشت پاتې ده او د واکمن اتحادي ګوندونو مشرانو د راتلونکي نگران حکومت او عام انتخاباتو پاکله له یو بل سره سلا مشورې پیل کړې دي. په دې اړه پرون وزیر اعظم شهباز شریف د اتحادي ګوند پیپلز پارټي له شریک مشر آصف علي زرداری سره په لاور کې ولیدل. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم لال وړاندې اعلان کړی چې د ايني وخت په پوره کېدو به حکومت پرې دی او انتخاباتي کمیشن به نو عام انتخاباتو اعلان کوي. خو ځینې سیړونکو اوس هم په ملک په خپل وخت د انتخاباتو کېدو په اړه شک لري او وايي په حکومت کې شامل ځینې ګوندونه غوښتنه کوي چې انتخابات د نوې سرشمیرنې لاندې وشي، خو حکومت اعلان کړی چې انتخابات به د پخوانی سرشمیرنې لاندې کیږي. د سیړونکو په وینا د نوې او زړې سرشمیرنې په سر اختلاف هم په ملک انتخابات ځنډولی شي. په دې هکله نور حال له اسلام آباد زموږ خبريال راحت خټک راکوي.
په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف تر ټولو غوښتنه د ټکانو کولو. اوس وزیر اعظم شهباز شریف هم اعلان کړی چې د حکومت مده به نه غځول کیږي او انتخابات په خپل وخت کیږي. په دې اړه تجنیکار مبارک علي مشهر رادیو ته د جولای 14 نیټه وویل.
د وزیر اعظم شهباز شریف او د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری ترمنځ 13 ورځې د لاهور په ماډل ټاون کې کوم ملاقات شوه دی. په هغه کې په صفاټکو کې در روان د نگران سیټ اپ په حواله باندې، د ټاکنو په حواله باندې پدې باندې سیلی خبرې شوې دي او په دې خبرو کې وسیس شک پاتې نه دی چې دا موجوده حکومت دی دا به په خپل ټاکلې شوی میاد دوران دا ختم شي او بیا به نگران انتظامی راشي او الیکشن کمیشن به در روانو ټول ټاکنو اعلان وکړي.
بلخ ته جنګار ابراهیم سعید اوس هم په ملک په خپل وخت په انتخاباتو کولو په حق لا پوره باور نه دی. د دوی پښتنه په جواب کې مشال لډیو ته وویل
جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے الیکشن
زنی خلق اوس هم ته ټکنو د زندګو خبره کوي. د دې وجه دا چې حکومت اوس اوس انتخابی اصلاحات کړې دي. د دې اصلاحاتو تر مخه د ټکنو کولو او یا نه کولو ټول واک الیکشن کمیشن ته ورکړل شوی دی. دا خلک شکونه او اعتراضونه کوي. دوی وایي چې حکومت غواړي چې د ټکنو د کمیشن په مرسته انتخابات وزن کړي،
پاکستان کا کندا استعمال کیا جائے.
تجنګار سہیل وڑای چ وای چې حکومت انتخابات کوي خو په خپل خوخه نه کوي، بلکې د فشار لاندې دته مجبور شوی دی. دوی ویل
حکومت
حکومت غوښتل چې د سرشمیرنې او بیړني اقتصادي حالت په بهانه خپل موده وغځوي، خو داسې ښکاري چې اسټیبلشمنت د حکومت دغه وړاندیز ونه مانه او حکومت د مجبورۍ نه اعلان وکړو چې په اګست کې به واک پرېږدي. ما ته ښکاري چې اوس لوبه د پی ډی ایم د لاس نه وتې ده او اسټیبلشمنت په خپل لاس کې اخیستې ده. په حکومتي اتحاد یعنې د پاکستان جمهوري غورځنګ کې شامل ځینې ګوندونه غوښتنه کوي چې ټاکنې باید د نوې مردمشمارۍ لاندې وشي، خو د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله اعلان کړی دی چې ټاکنې به د زړې سرشمیرنې لاندې کیږي. د یو ټی وی چینل سره د مرکې په وخت وویل دا زمونږ خوښه نه ده چې د زړې سرشمیرنې لاندې ټاکنې وکړو، خو دا زمونږ مجبوري ده. په نوې مردمشمارۍ کې مسالې دي، ډېر خلک په نوې مردمشمارۍ اعتراضونه لري. تر څو پورې چې د نوې سرشمیرنې نتیجه د حکومت لخوا په رسمي توګه اعلان نه شي، الیکشن کمیشن باید د زړې سرشمیرنې لاندې انتخابات
وکړي.
تجزیه‌نگران وایي چې د سرشمیرنې په سر اختلاف هم په پاکستان کې ټاکنې ځنډولی شي. د یادونه وړ ده چې که حکومت د خپلې مودې په پوره کېدو واک پرېږدي، نو سرپرست حکومت به په شپږو ورځو کې ټاکنې ترسره کوي، خو که موجوده حکومت د وخت پوره کېدو نه وړاندې اسمبلۍ ماتوي، نو انتخابات به په نوي ورځو کې ترسره کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پاکستان ته د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف لخوا په 3 اربع ډالرو کې 1.4 کروڑ ډالر ورکړل شوی دی. له آی ایم ایف سره د تړون کولو په وجه د پاکستان دوست هیوادونو لکه سعودي عرب او متحده عرب امارات هم د هیواد ته په مرکزي بانک کې د کې خودلو لپاره پیسې ورکړي. بلخو حکومت داوه کوي چې ملک یې د دیوالیه کېدو نه بچ کړی دی، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي تر څو چې پاکستان سره خپلې پیسې نوي راغلي او د بهرنیو ملک نو سره یو کاروبار لپاره لار نوی هوا رشوي، نو تر هغه پاکستان اقتصادي ستونزو نه په مستقله توګه نشي خلاصېده. تفصيل د شنواز ترکزي ریپورت کې ورو.
د خزانه وفاقي وزیر اسحاق دار ویلي د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته د 1.4 کروڑ ډالر اولنې قسط ورکړل شوی. دغه پیسې ورته د قرضې په شکل کې ورکړل شوی چې ټول ورته 3 ارب روپۍ په نه همیاشتو کې ورکړل کیږي. آیا دغه 1.4 کروڑ ډالر به بهرني هیوادونو سره د کاروبار لپاره کافي وي؟ مشهد رادیو دغه پوښتنه د پاکستان او د افغانستان د شریکي کاروباري خونې د مشر زاهد شینواري نه کړي.
په شارټ ټرم کې خدا مسله چې د زمونږه کافي هدا پورې به حل شي، دا چې زمونږ کوم د امپورټ مسلې وي یا زمونږه د چکم د انډستری او د تجارت د مالونو شارټیج مسله ده، نو دا خو به کافي هدا پورې د سره حل شي. په لانګ ټرم کې پاکستان خپل مسله چې د خپل ځای باندې موجوده ده او هغه دادا چې زمونږه کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ ته مونږ ته چې په ایکسټرنل اکاؤنٹ کې څومره ډالر پکار دي یا مونږ سره نشته، مونږ سره خساره ده، زمونږه چې د ایکسپورټس کم دي، زمونږه بار نه پیسې کم راځي او مونږه پکار د دینه زیات دي، خرچم ډیر دی، نو هغه په خپل ځای پراته ده.
اسحاق دار دا هم ویلي سعودي عربستان هم او متحده عرب امارات هم پاکستان ته پیسې ورکړي، نو د دغه سره به هم تر ډیره حده معاشي حالت خصام شي. د آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق هم په خپل او پاڼه لیکلي پاکستان ته 1.8 ارب ډالر په نومبر او د راتلونکي کال په فروری کې د څارنې یا د جایزې اخیستو وروسته ورکړی کیږي. البته پاکستان په خپل ویل شوی پالیسیانو کلک ولاړ دی. د پاکستان د حکومت لخوا ویل شوی د قرضونو د اخیستو په بدل کې به ټیکسونو کې اضافه کولی شي. د زاهد شینور مشال رادیو پوښتنه وکړه، آیا دا چې موجوده وخت کې کوم پیسې پاکستان ته ورکړی شوی دې سره به په ملک کې د ګرانی مخنیوي وشي؟ او یا بیا داسې چې ګنې ارزانی به هم ورسره راشي
په مارکیټ کې د ریټونو کمیدو یا د ارزانی راوستو چې کوم خبره ده بالکل څه چانس نه لري ځکه چې هغه کې نور وجوهات دي زموږ چې کوم کرنسی باندې کوم پرشر دی ریویلیویشن دی هغه هم نور هم خطر شته دی ځکه چې خساره په خپل ځای باندې سو پورې پرته یې نو دا مسلې به وي او نور ټیکسونه به هم په خلکو باندې لګي او په عام خلکو باندې او په خوراکي مواد باندې به هم لګي نو دا چې کوم د مهنګای کومه مسله
پاکستان سره د بهرنی ملکونو د کاروبار لپاره خپل پیسې موجود وي نو ممکنه ده چې معاشي حالات ورسره خشي ګلنونو په $3 ارب او یا په بهرنی قرضونو باندې امکانات نه لري شانواز ترکزه مشهد ریډیو پیښور
د مشهد ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تا سومرا سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر وسل 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
د مشال ریډیو د روانې غړې اخیری ریپورت ورزو تاسو په ټولنیزو رسنیو یو جنۍ ډیره لیدلې کتلې او اوریدلې وی نورا احساس نومېږي شاعر هم ده په تیر وختونو کې هم د غې په حواله باندې ځنې متنازع خبرې مخې ته راغلي دي ځینو خلکو هغه په فیسبوک کې سپوري ویل دي په اف ای ای کې پاکستان چې کومه وفاقي تحقیقاتي اداره ده هغه کې هم د غې ځینې درخواستونه جمع شوې د غې خلاف هم د غې د خپلې خوا د نور خلکو خلاف هم خو نور احساس په سواد کې تیر ورځې وا خبري غونډه کړې ده چې د سواد نظم خبريال نیاز علي خان یې د ریپورت کې حال کوي
د ډیر سره تعلق لرونکو شاعر سماجی پالا نور احساس چې سواد سیدو شریف کې اوسېږي د جولای په 15 منټه منګوره کې خبري غونډې ته وایي چې هغه د 13 کالو راهسې په سعودي عربستان کې کارکونکو یو تن د ډیر اوسېدونکو د پټولنیزو رسنو زوروي اوس ورته د مرګ دړکې ورکړي حکومت او د بشري حقوقو ټولنې ورته تحفظ ورکړي
وس دا ریسنتلی مال هر ټایم دمکیانی راکای مال د مرګ دمکیانی راکای چې تا حلالو هر ټایم وای چتا په زور بمنګ واده کو کلوي ستا په نوم باندې ز 20 لک روپے ورکوما چتا د غلطا پاکستان کې سو کولی یا په ما سره واده کې او یا په مرګ ته تیاری کې دا هغه د وځي زما ټول کیریر تباہ شو دا هغه د وځي زړه رضاته بدنام شو ما نو ز دا پریس کانفرنس څخه کوما چې د خلکو ته واضح شي چې دا خبره دي سي دا
نور احساس یاتوی چې پټولنځو رسانو خپل پیغام ورکول شاعری کول د خېګړې کارونه کول د هر چا حق ده او دا غوړي چې نور جنکو پسې هم داسې پوسټونه او بدی خبرې بندي کړې شي
کداغه اکاونټ تاسو وګورئ نو په هغه هر یو ویډیو کې زما پکچر هغه لګولې په هر یو ویډیو کې هغه زما بیان کوي هغه نور خلکو ته د غلار کولاو کړي دا چې هر یو تن برازي د هر یو جنې تصویر بشاته لګي او په جنکو پسې برت بد وای زما حکومت نه دغه غوښتنه ده چې داسې یو قانون سازی جوړ شي چې دغه خلکو خلاف سټریک ایکشن اخلي
د خیبر پختونخوا ښځو حقونو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن مشره سایما منیر وایي چې د پاکستان قانون لمخه په ټولنیزو رسنو داسې عمل جرم دی او بیا ښځو سره داسې رویه یو مخصوص سوچ دی دوی به نور احساس ته انصاف پر کولو کې مرسته کوي
دا ضرور خبره ده چې دا کمپلیکیټډ دی خو مطلب چې څنګه ما کیسز کتلې دي ابزرویشن دی نو هغه دا چې هغه کیسز سولف کیږي او خلکو ته دی کې سزاګانې ملاویږي خو زه دا ګڼم چې څونه به دا قوانین استعمالو دومره به دا قوانین استعمالیږي نو دی کې باغ چې څه پرابلم دی هغه به مخې ته راځي نو دا هغه مخنیوی به وشي دا مخصوص ذهنیت سره مقابله چې دا هم په دې قوانین په ذریعہ وکاو او چې هغه چې جنې سه هم وي مونږ هغه سره دا سایبر رائټس دي دا هغه رائټس دي او هغه څوک دینا منع کولی نشي
د سوات مرستیال پولیس مشر ایس ایس پی بادشاہ حضرت وای چې حکومت هر تن ته تحفظ ورکړي او د سایبر کرائم لپاره ایف آئی اے اداره شته چې آنلاین پکې هم رپورٹ درج کولای شي. خو پولیس او حکومتي ادارې د یو قانون مطابق کار کوي.
چوری دا خو چې کوم خبره کیږي نو هو سایبر کرائم دی چې په کوم بنیاد دا کمپلینټ کیږي. دا کمپلینټ چې دی نو دا غي شاته موټي او صدا محرکات سری د هر جرم شاته سوجي انا دی ریزن قانون خو پر دا حواله سره قانوني جواز شته.
شاعر نور احساس وای چې یاد تن ورته په موبایل هم دړکی ورکړي چې لوجی خپل ټوله نمبر بدلی کړي او په دغه لړکی باقاعده مقدمه هم درج کړي. خو ملزم د هیواد نه بهر دی بل خو مشال ریډیو بیا بیا هڅه وکړي په سعودي عربستان کې کارکونکو یو تن سره رابطه وکړي او د هغه موقف واخلي. خو تر اخره پورې د هغه موقف مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.